پایان این مجله خبری رسیدین. در برنامه یک ساعتی دیگر رضوان مراد با شما خواهد بود. رضوان سلام.
ډیر زیاته مننه امید مرزبان دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان په اړه ځینې مهم رپورټونه هم پکې اوریدل شي، خو په سر کې سید کمال شاه عارف درته د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی د کابل امنیه کمانډانی چرواکی وای چې نن سهار په دې شهر کې د ملي اولو سرتیرو د عملی فور موټر چاودنه کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. انټرپول یا نړیوال پولیسو د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. او ایرانی چرواکی وای پاس په هم شهر کې پورې ویښ ځی باندې د تیزه فاشلو په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قمندانی چرواکی وای چې نن سهار په دې شهر کې د ملي اردو سرتیرو د عملی پر موټر چاودنه کې شپږ تنه ټپیان شوي دي. د کابل امنی قمندان جنرال ظاهر ظاهر ازادي راډیو ته چې چاودنه د اومي حوزې په سیمه کې شوې ده. د وینه سهار د کابل شهر اومي حوزې په سیمه کې د ملي اردو پر یو کاسټر موټر چې د ملي اردو منسوبین یې لیږدول چاودنه شوي، چې د راپورونو له مخې شپږ تنه پکې ټپیان شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په تیره د ملي اردو پر موټریزو کاروانونو چاودنې زیاتې شوې دي چې تلفات یې هم اړولې دي. انټرپول یا نړیوال پولیسو د کابل بانک په قضیه کې د تورونو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د انټرپول د څانګې د پولیسو مشر جنرال سید افندي ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په یو سلو نوي هیوادونو کې د دغو کسانو د نیولو امر صادر کړی دی. د کابل بانک په قضیه کې ټول یو ویش کسان تورن دي، خو تر اوسه پورې له دې ډلې څخه یوازې اووه کسان نیول شوي دي. د راپورونو له مخې څوارلس تورن کسان له افغانستان څخه بهر وتلي دي. ولسمشر اشرف غني احمدي د خپل کار په لومړۍ ورځو کې د کابل بانک د دوسیې د بیا پرانیستلو امر وکړ. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا په لټون کې اداره سیګار په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانونو د استخراج په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د سیګار په وینا په افغانستان کې د قانونو د استخراج لپاره د قانوني مقرراتو د نه موجودیت له امله هم قانونو په غیر قانوني ډول راایستل کیږي. د سیګار په باور د افغانستان طبي زیرمې اکثر وختونه په تور بازار کې پلورل کیږي. د اداره دغه رازوای طالبان په هلمند ولایت کې د مرمرو د یو شمېر قانونو د استخراج لپاره په کال کې 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د افغانستان د بیرغونی د لګښتونو په لټون کې اداره سیګار د راپور په داسې حال کې خبر کړي چې په یو شمېر راپورونو کې ویل شوی د افغانستان په شمال کې د زیات شمېر قانون ستره برخه د سیمه ییزو زورواکانو لخوا په غیر قانوني ډول استل کیږي. هم شرغ لست. ایرانی چرواکی وای پاس په هم شهر کې پرې ویښځي باندې د تیزه پاشلو په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د ایران خبری رسنوی د دوشنبه په ورځ د کورونی چار د مرستیال وزیر مرتضی امیر باقری له خولې وویل د اصفهان د حمله په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي. پولیسو تایید کړی چې په موټر چلوونکو شوزو لږ تر لږه د تیزابو څلور حمله شوي او د حمله کوونکو په وینا د شوزو مناسب حجاب نه وکړی. په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دا ډول حملو شمیر دیارلس ښودلی دی. د تهران جګپوړي دنیا عالم محمد تقی رهبر پر شوزو باندې دا ډول حملې غندلي او وایي دا ډول حملې په هر پلمی چوی د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې رئیس یوکی امانو وای ایران باید له هم د خپل اټومي پروګرام په اړه د اګس په ورستوي کې د سوي تړون په اړه له شفافیت نه کار واخلي. د امانو په وینا د تهران اټومي پروګرام ممکن یوازې د ملکي مقصدونو لپاره محدود او منحصر پاتې نه سي. د اټومي څارنې د موسسې رئیس زیاته کړه دوی نه سي ویلای چې په ایران کې ټول اټومي وسایل د سولې ایزو فعالیتونو لپاره دي. یوکی امانو د هم ویل چې دا ډیره مهمه ده چې ایران باید په خپل وار ټول هغه اقدامات عملي کوي چې د همکارۍ د چوکاټ پر اساس مخکې منلي وو. د ترکیې حکومت د عراق کوردي جنګیالیو ته اسانتیاوې برابروي چې په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوال لخوا د محاصره سوي ښار کوبانی په دفاع کې ورسره مرسته وسي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو د دوشنبه په ورځ په انقره کې د حکومت د پالیسۍ بدلون اعلان کړ. چاوس اوغلو خبر اعلان تول د مسلې په اړه خبرې روانې دي چې په دې اړه زیاتې څرګندونې ونه کړې. د عراق د کوردستان د خودمختاري سیمې د ملیشه ځواکونو پېشمرګه وزارت عمومي منشي جنرال جبار یاور ازادي راډیو تول دوی چمتو دي چې د ترکیې لالارې محاصره سوي ښار کوبانی ته جنگیالي او درندې وسلې واستوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادیل دوشنبه په ورځ ویل د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جګړه کې به هیڅ بهرنی عسكر له عراقي ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې مرسته ونه کړي. په ورته وخت کې د امریکا د پوز مرکزی قومنده نیوای امریکایي ځواکونو د یک شنبه او دو شنبه پر ورځو کوبانی شرط نږدې د اسلامي دولت وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړې. د عراق په شګاون کې د دو شنبه د ورځې بمی په حملو کې لښته لښته درې دیش کسان وژل سوی دي. یو ځان وژن کې د بغداد په مرکزی برخه کې الخيرات مسجد نږدې هغه محل ځان والوزوي چې خلک د ماسپښین د لمانځه وروسته د وټولو په حال کې. په کربلا کې هم په یو وخت کې درې چاودنې وسوې چې شپاړس کسان یې مړه او څلوېښت نورې ټپیان کړل. د حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. لیبیا چارواکي وایي په ختیځ ښار بنغازي کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو بنسټپال ترمنځ نښتو کې د دوشنبه په ورځ لږ تر لږه پنځه شپېته کسان وژل سوي او د جګړې د شپږې ورځې لپاره هم روانې وې. چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل د متقاعد جنرال خلیفه حوبتار پر مشرۍ د حکومتي ځواکونو د اکتوبر په 15مه د وسلوالو پر ضد هجومي حملې پیل کړې وې او په وژل سوو کې حکومتي عسکر هم شامل دي. د بنغازي ښار په یو شمېر برخو کې د دوشنبه په ورځ جګړې روانې وې او د جنرال حوبتار د ځواکونو د ملاتړ لپاره د لیبیا هوایي ځواک د وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړې. د جګړو له امله په زرګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. له 2011 میلادي کال یعنی د معمر القذافي له وژل کېدو راهیسې حکومت هڅه کوي چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې وځپي. د اکتوبر په 13مه د امریکا متحده ایالاتو له بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا سره په ګډه په لیبیا کې د حکومتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ جګړو د بندېدو غږ وکړ. او د یمن امنیتي چارواکي وایي یو ځان وژونکي د دوشنبه په ورځ د موټر بم په واسطه د مرکز سنعا په جنوب کې پر یوه کور چې د هوتي شیا ډلې وسلوالو ورڅخه کار اخیست حمله وکړه. لږ تر لږه لس کسان یې مړه او 15 نورې ټپیان کړل. یمنی چارواکي وایي حمله د عبدالله ادریس پر کور سوی او نوموړی د لرې کړای سوي جمهور رئیس عبدالله صالح د ګوند یو جګپوړی غړی دی. بمی حمله په سیمه کې د القاعده شبکې او هوتي وسلوال ترمنځ جګړې له پیل وروسته سوی. القاعده شبکې د یمن په سنیانو ژغ کړی چې د هوتیانو پر ضد راپورته سي. هوتي وسلوال د تروریستانو پر ضد جګړې په پلمه رمخې سوي دي. په هوتیانو شک کېږي چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره تړاو لري. د ډلې وسلوالو 13 میاشت په مرکز نه کې يرغل کړی وو. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونه په پیل کې ویل د دې خبرونه زیاتره برخه آزادی رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې یو رپورت راخلو. د افغانستان د بیارغونې د لګښتونو د سار لپاره د امریکا د پلاتون کې ادارې یا سیګار رپورت وایي چې د امریکا متحده ایالات په کال کې 15 میلیون ډالر په افغانستان کې د سرکونو په ساتنې او بیارغونې لګوي او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر سرکونو میلیاردونه ډالر لګول شوي خو کیفیت یې ډېر خراب او ټیټ دی. د سیګار د رپورت تفصیل لجانقا الکوزی اورو.
د افغانستان د بیارغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاتون کې اداره یا سیګار وایي د امریکا متحده ایالات هر کال په افغانستان کې د سړکونو په جوړولو، ترمیم او مراقبت 15 میلیون ډالر لګوي او تر اوسه په دې برخه کې 2.2 میلیارډ ډالر مصرف کړی دی. سیګار د نړیوال بانک په حواله وایي د افغانستان د سړکونو په سلو کې 15 اتیا د ټیټ کیفیت لرونکي دي او حتی د وسایطو او موټرو د تګ راتګ لپاره هم مناسب نه دي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاتون کې اداري یا سیګار په یو تازه راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو ویلي د افغانستان په ترانسپورتي او مواصلاتي سیستم کې ستونزو د دې هیواد په اقتصادي ودې منفي اغېز کړی. نړیوال بانک وایي د افغانستان د اقتصاد لپاره د ترانسپورتي سکتور بیا رغونه زیات اهمیت لري. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي د افغانستان د زیربنا کمزورتیا د دې هیواد زراعت او د کورنۍ تولید برخې متاثر کړې دي. د افغانستان د بیارغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاتون کې ادارې دا راپور په داسې وخت کې خپور کړی چې د ځینو کارپوهانو په وینا په افغانستان کې د نامنیو له امله هم یو شمېر زیربنایي پروژې نه دي بشپړې شوې. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي طالبانو د هیواد په بېلابېلو برخو کې زیات شمېر سړکونه او پلونه وران کړي او په دې وروستیو کې پر پلونو حملې زیاتې کړي دي. د پلونو ورانولو په اړه د کابل ښار یو اوسېدونکی وایي
پل پلچک کې طالبان ده مسیر شهرهای قندهار و هرات طرفا خراب.
طالبان د قندهار هرات د لوی لارې په اوږدو کې پلونه ورانوي. دا د افغانستان د خلکو لپاره یوه ډیره مهمه لار ده. خلک په دې لارې تجارت کوي، ناروغان انتقالوي، تګ راتګ کوي. دا یو ډیر ناوړه عمل ده.
وایي کار بسیار غلط و نادرست است.
د یادونه وړ ده چې د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا پلاتون کې ادارې دا هم ویلي په افغانستان کې د زیربناو خرابیو د دې هیواد د قانونو پر سکتور منفي اغېز کړی او دا هغه څه دي چې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په باور وده به یې په راتلونکي کې په بهرنیو مرستو د افغانستان تکیه کمه کړي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ ازادي راډیو اورئ. د نړۍ مطبوعات هم د افغانستان پر مسایلو مقالې او مطالب خپاره کړې دي. په دې اړه له نوریاس نوری اورو.
طالبانو له ایدیالوژۍ څخه سوداګرۍ ته مخه کړې تر سرلیک لاندې فارن پالیسي خپرونه په یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې له دیارلسو کلونو شخړو وروسته له طالبانو سره د اړیکو لپاره پیسو د ایدیالوژۍ او غچ اخیستو ځای نیولی دی. خپرونه لیکي ملي او اسلامي اهداف نور وسلهوالو طالبانو ته چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي انګیزه نه ورکوي او د طالبانو د غورځنګ په نوم د سیاسي اسلام تشدد یا اسلامي افراطیت مفاهیم نور اغیزمن نه دي. د فارن پالیسي خبرونه په وینا په دې هیواد کې د پوځي او سیاسي هڅو لپاره چې ډیر ځلې هدف د کارونو ژر سمونو د نړیوالو له منابعو ښکېلو خواوو داس ده کړي چې د ناامنیو په رامنځته کولو ګټه ترلاسه کولی شي. د خبرونه په وینا د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نن ورځ طالبان ډیر په تور بازار نفوذ لري چې له دې بابته په ترلاسه شوي عوایدو هم خپل فعالیتونه تامینوي او هم نوي کسان خپلو لیکو ته جذبوي. د فارن پالیسي خبرونه په وینا د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره پکار ده چې د غیر قانوني لارې د مالی منابعو د لمنځوړلو لپاره اقدام وشي. کنه د ناکامېدو په صورت کې به نه یوازې دغه مالی ملاتړ دوام وکړي بلکې هغه به وسلوال بریالي کړي. نېشنل انټرېست خبرونه د افغانستان د نوي حکومت په وړاندې د پرتو لوی ستونزو په اړه چې راتلونکي بیٹا کې د زلمی خلیلزاد په قلم یو مطلب خبر کړی دی. خلیلزاد د افغانستان د ملي یووالي د حکومت په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي چې دغه حکومت په خلکو کې نوي هیلې راټوکولې دي، خو لوی ستونزې هم مخې ته پرتې دي چې هغه به د افغانستان راتلونکي ټاکي. خلیلزاد درې لوی ستونزو په تفصیل یادونه کړې او لیکي لومړی، آیا نوی سیاسي اتحاد به دوام وکړي؟ او په دوام لیکي افغانستان د ګډو حکومتونو یوه ترخه تجربه لري. له 1990 میلادي کال راهیسې چې په دې هیواد کې ګډ حکومتونه که د شوروي په منځګړیتوب جوړ شوي یا له هغې وروسته د جهادي ډلو لخوا ټول ړنګ شوي دي. خلیلزاد لیکي د پخوانیو حکومتونو په نسبت د ملي یووالي اوسنی حکومت ډېرې ښېګڼې هم لري. غنی او عبدالله لوړې زده کړې کړي او د پخوانیو درې لسیزو له پیښو درس اخیستی، خو د هغه په وینا غنی او عبدالله په خپلو کې د نظر اختلاف هم لري او هم له قانوني پلوه د دواړو په صلاحیتونو کې ډېر توپیر دی. خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا دوی به وکولی شي د پالیسۍ پر سر خپل اختلافات حل کړي. دویم، د اصلاحاتو په اړه د پراخې اجنډا د مهمو اهدافو ترلاسه کول. د خلیلزاد په وینا غنی او عبدالله دواړو د اصلاحاتو پر یوې پراخې اجنډا موافقه کړې ده، خو اساسي ستونزه اوس دا ده چې لومړیتوبونه وټاکل شي او په اړه یې عملي اقدام وشي. خو په دې هیواد کې واکمن سیاسي کلتور داسې دی چې د اصلاحاتو عملي کول او هغو ته دوام ورکول ډېر کمزوري دي. خلیلزاد په نېشنل انټرېست خبرونه کې په دې مطلب کې سوله او روغې جوړې ته پراختیا ورکول د ملي یووالي د حکومت د بریالیتوب په وړاندې درېمه لویه ازموینه ګڼلې او لیکي د حقیقت په پام سره چې د روان میلادي کال په پای کې د امریکا او متحدینو محارب ماموریت پای ته رسیږي، د امنیت او ثبات دوام له طالبانو سره د روغې جوړې په چاره کې بریالیتوب پورې تړلی دی. خلیلزاد لیکي په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره د باراک اوباما ادارې د وروستۍ نیټې ټاکلو برعکس مخالفین زړور کړي دي. د هغه په وینا طالبان د ملي یووالي د حکومت پر دوام حساب نه کوي چې هغه به وکولی شي وضعیت کنټرول کړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
دا ازادی رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادی رادیوی مجله وړاندې کوم. د مجلې په پیل شوي خبرونه کې ملالۍ یوسفزۍ ته د نوبل جایزې د ورکړې په مناسبت په کابل کې د یوې غونډې رپورټ، په ژوب کې د ادبي فعالیتونو په باره کې یوه مرکه، او له ځوان شاعر نذیر احمد نذیر سره خبرې او د شعرونه اوري. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل را اوروي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر سید مخدوم رحیم د کابل ښار د یکتوب په سیمه کې د افغانستان د ملي کتابتون د بنسټ ډبره کېښوده. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ډاکټر سید مخدوم رحیم وویل چې افغانستان د خپل لرغوني تاریخ په اوږدو کې تل د کتاب کور و، او په نړۍ کې ډېر کم هېوادونه پیدا کېږي چې زموږ د مملکت په شان د کتاب، کتابداري او د کتاب جوړولو د صنایعو سابقه ولري. ډاکټر رحیم ویل درې زره کاله مخکې زموږ په هېواد کې د اوستا کتاب د غویانو د 12,000 پوستکو پر مخ ولیکل شو. په دې غونډه کې د ښار جوړولو وزارت سلاکار او د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د پروژې طرح ډاکټر سید ضیا حسینی د دغه کتابتون د جوړولو په اړه معلومات ورکړل. او ویل چې د ملي کتابتون ودانۍ به د 40,000 متر مربع ځمکې په ساحه کې په 5 پوړونو کې جوړه شي. د زیاته کړه چې ملي کتابتون به د 3,000,000 توکو کتابونو ظرفیت ولري. په لشکرګاه کې د هارون پوپال د کلتوري هڅو په درناوي یوه غونډه جوړه شوه. هارون پوپال چې یو سوداګر دی، په خپلو پیسو یې تر اوسه په سلګونو کتابونه چاپ کړي دي. هارون پوپال د میوند اتلان د فوټبال د لوبډلې رئیس هم دی. د ښاغلي پوپال د کلتوري خدمتونو د قدردانۍ په غونډه کې چې د هلمند د مدني ټولنې فعالانو رابللې وه، له معارف او ښوونیز بهیر سره د ده د مرستو یادونه هم وشوه. د شاعرانو او لیکوالانو د مالی ملاتړ د صندوق د مدیریت غړي غوره شول. د باختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه کې 15 تنه لیکوالان هر یو داد محمد اونابي، عبدالهادي قریشي، نجیب الله منلی، رازق نړیوال او محمد زمان کلمانی او څلور تنه شاعران هر یو صفیه صدیقي، عبدالقدیر زرنجي، اساق فایز او محمد نواز حقیقت د صندوق د مدیریت په توګه انتخاب شول. د غرس په دې غونډه کې صفیه صدیقی د صندوق د رئیس، اساق فایز د مرستیال او داد محمد اونابي د منشي په توګه غوره شوی دی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې سلیمان غار کلتوري ټولنې خپل چارې پیل کړې. د دې ټولنې د پرانیستې په مراسمو کې د ټولنې مشر عاشق الله اخلاص یار ویل چې د او فرهنګي ملګرو د افغانستان په دې ولایت کې د سالم علمی، فرهنګي او کلتوري ودې لپاره د حرکت پیل کړی دی. د خوست موزیم ودانۍ بشپړه او استفاده ورنه پیل شوه. د باختر اژانس له ریپورت سره سم دغه ودانۍ د خوست ولایت په متون ولسوالۍ کې د 1500 متره مربع ځمکې په ساحه کې د 4,000,000 افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. په دې ودانۍ کې یو سمبول کتابتون هم جوړ شوی دی.
تیره اونۍ د دنیا د تاریخ تر ګردو کم عمر نجلۍ د نوبل جایزه وګټله، او د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ولس کلنې ملالۍ یوسفزۍ ته د نوبل جایزې د ورکړې هرکلی وشو. په همدې مناسبت په کابل کې هم د مدني ټولنې فعالانو یوه شانداره غونډه جوړه کړه چې نورګل شفق ورغلی و او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د سهار 8 بجې دي. زما په ذهن کې د خونځي ټالۍ اذانګي کوي، خو له دروازې بهر مخپټي کسان ګرځي او وایي چې خونځي ته مه راځه. ما له پلاره پوښتنه وکړه چې ولې زه باید خونځي ته لاړ نه شم. هغه ماته ځواب رانه کړ. دا د نوبل د جایزې د تر ټولو کم عمره ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ یوه لیکل شوې خاطره ده. ملالۍ یوسفزۍ خپلې هغې پوښتنې ته چې پلار یې ورته بې ځوابه پاتې شوی و، د ځواب موندلو لپاره مبارزه پیل کړه. خو د 2012 کال په اکتوبر کې له ښوونځي د کور پر لاره په ډزو ویشتل شوه. دا هغه وخت و چې د ملالۍ یوسفزۍ نوم د خلکو په خوله کې نه. زه ملالیم دا سندره یو ډلنجونو هغه محل د ملالی د ملاتړ په مقصد ویل چې کله هغه د لندن په الیزابت روختون کې د مرګ او ژوند ترمنځ د درملنې لپاره پرته وه. په دې سندره کې هر انجلۍ وایي چې زه ملالیم او د تا مبارزې موږ ته امید راکړې. د ملالی مبارزه د بې سوادۍ او د نامنې له منځه وړل و. د همدې هڅو له برکته هغې ته 100 کال د نوبل د سولې جایزه ورکړل شوه. د 1993 کال کال د تل پر یوشتمه په کابل کې یو شمیر افغان فرنګیان او د مدني ټولنو فعالان د ملال یوسف زید نوبل د سولې جایزې د لمانځلو په هدف سره راټول شوي وو. دې غونډې ته افغان لیکوال استاد نجیب الله منلی وویل:
په جهان د ننګیالي د تاتو کار یا به وخري ککری یا به کامران شي. مونږ ځان ته شهید پرور ملت وایو او ډېرې ککری مو خوړلې دي، مګر د دې وطن د ساتلو دپاره، د دې وطن د وړولو دپاره مونږ هېڅکله د ککریو په ساتلو باندې فکر نه دی کړی. نن د خوشحالۍ خبره ده چې په داسې یو مفر سره رولیږو چې یوه ککری د دې وطن یوازې نه، د ټولې دنیا د وړولو دپاره، د ټول دنیا د ویښولو دپاره کار کوي. نږدې وو چې دا ککری هم مونږ وخورو، په دې ککری کې هم کارتوس ننه وتل. خدای نه وغوښتي چې دا ککری له منځه لاړه شي او نن زمونږ د ویار ککری ده. دا ورځ یوازې زمونږ نه ده، دا ورځ د افغانستان ده پرته له شکه، دا ورځ د پاکستان ده، دا ورځ د هندوستان ده، او دا ورځ د منځنۍ اسیا ده او د جنوبي اسیا ده. دا د دې سیمې د وړالي ورځ ده. ملاله که هر څه وي افغانه ده.
ملال یوسف زید 1990 کال د جولای پر 12مه د خیبر پختونخوا د سواد په منګور سیمه کې د ضیاءالدین یوسفزی په کور کې زیږیدلې، چې اوس د دې د زیګون ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د ملال ورځ په نوم نومول شوی. یوسف زید په کم عمر کې د لویو کارونو د کولو هوډ وکړ. د غونډې یو بل ویناوال عبدالجبار سپاند په یاد غونډه کې د ملال یوسف زید ژوندلیک ولوست. سپاند د دې د مبارزې ځینی مهم ټکی هم یاد کړل.
د 2009 کال په پیل کې د خپل پلار په مرسته څو خزینه خوځې پرانستل چې خپلې هم پکې زده کړه کوله. ملاله په خټه یوسفزی پښتنه ده، په انګریزي او اردو ژبه روانه خبرې کوي. په 2014 میلادي کال کې د ویچولې ولیکل چې ملاله د نړۍ تر ټولو مشهوره پیغلوټه یا ټینیجر ده. د 2013 کال په اپریل کې د ټایمز مجلې پر پښتۍ د ملالې تصویر خپور شو او ورسره لیکل شوی و چې ملاله د نړۍ د سلو اغیزناکو شخصیتونو نه ده. زه ملاله یم د هغه کتاب نوم دی چې ملالې پکې د 1.5 میلیونو هغو ماشومانو ژوند انځور کړی چې د زده کړې له نعمته بې برخې دي. دا کتاب د 2013 په اکتوبر کې خپور شو. ملاله د ژوندانه په 12 پسرلي کې ده. تر دې دمه تر 15 زیاتې ملي او نړیوالې جایزې او اعزازي منصبونه ترلاسه کړي دي.
افغانان د جنگ په ډګر کې ځلیدلي او تل یې خپل اتلان لمانځلي، خو ځینې لوی تاریخي افتخارات ډېر کم یادوي. دا خبره هم استاد نجیب منلی د ملالې د نوبل جایزې د ګټلو په لمانځغونډه کې وکړه. د ښاغلي منلی په قول:
افغانان د جنگ په ډګر کې ځلیدلي دي او موږ خپل 5000 کلن تاریخ په همدې باندې یادوو چې د هر چا سره سر وهلی دي. خو هغه افتخارات چې موږ د تاریخ په اوږدو کې لرلي دي هغه ډېر کم یادوو. زموږ زردشت زموږ معافی کنه یادیږي، زمونږ رومی زمونږ محافل کې نه یادیږي، زمونږ انصاری زمونږ محافل کې نه یادیږي، زمونږ روخان زمونږ محافل کې نه یادیږي. مونږ یوازې خپل قاتلان یادو او خپل شهیدان یادو. نن د خوشحالۍ ځای دی چې د نوبل د سولې جایزه مونږ واخیستله. دا لومړی ځل نه دی چې زمونږ خلک د نوبل جایزې ته کاندیدېږي. تر دې مخکې غفرخان کاندید و، جایزه نږدې اخیستې وه، مګر سیاست نور هم مونږ باید د خپلو ویاړونو د ساتلو دپاره، د خپلو ویاړونو د روزلو دپاره، د خپلو ککریو په ساتلو باندې فکر وکړو.
د غونډې یو بل ګډونوال طاهر ځلاند په یوه مرکه کې د ملال یوسفزی یوې کړې خبرې ته اشاره وکړه او وی ویل:
د غلطو سیاستونو له کبله زمونږ دپاره دغه ستونزې راپیدا شوې دي. هغه وایي چې زه د سیاست په ډګر کې قدم دم تر څو د غلطو سیاستونو په ځای
استاد منلی همداراز په افغانستان کې د ماشومانو د ستونزمن تعلیمي او روغتیايي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې.
په همدغه سیمه کې چې د نړۍ تر ټولو ځوان سیمه ده، د ژوند اوسط عمر زمونږ 18 کاله دی. په دغه 18 کلنه سیمه کې بیا هم په میلیونو ماشومان د دیساب په بټیو کې په خېټه لري دي، د قالوبل پورې او خختي اچي. په همدغه 18 کلنه سیمه کې د بمبئی په شتمن خار کې هغه خلک چې د ودونو ډوډۍ یې ډیرانون ترویږي، په میلیونو ماشومان په ډیرانون لګیا دي او هغه غورځېدل ډوډۍ راټولوي او په هغې باندې ژوند کوي. په همدغه سیمه کې چې د رومي، چې د خوشحال، چې د انصاري، چې د ابن سینا، چې د زردشت سیمه ده. دلته زموږ مکتبونه سیزل کیږي، دلته زموږ ماشومان حق نه لري چې مکتب ته لاړ شي، دلته د پولیو په ضد د واکسین مخه نیول کیږي، او د پولیو په ضد د واکسین مخه په پښتونخوا کې نیول کیږي. مریضان په کراچۍ کې پیدا کیږي، مرض سرحد نه پیژني، مرغی سرحد نه پیژني، بدبختی سرحد نه پیژني، علم سرحد نه پیژني، انسانیت سرحد نه پیژني.
د دیل مانځغونډې په پای کې شاعر او لیکوال ډاکټر منقادر رحمان رودوال د غونډې پریکړه لیک ولوست چې په یو برخه کې راغلی وو:
افغانستان له لسیزو راهیسې د جنګونو، ناامنیو او پر بشري حقونو د تیریو قرباني دی. د جنګ، ناامنۍ او بشري حقونو د نه مراعات لومړني قربانیان د افغانستان او پښتونخوا اوسیدونکي دي. موږ له نړیوالو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له موږ سره د جنګ په ختمولو کې د زړه له کومې همکاري وکړي. موږ ملالۍ سوزۍ ته بلنه ورکوو چې ډیر ژر د جایزې د ورکړې له مراسمو څخه مخکې خپل کور افغانستان ته راشي او دا خوښي د خپل ولس سره شریکه کړي.
زه هم د نورو ماشومانو غوندې خوبونه لرم چې امید لرم رښتیا بشي، خو زما خوشحالي اوس د ننځکو په لوبولو او د ښکلو کالیو په اغوستلو کې نه، بلکې په دې کې ده چې هر ماشوم ښوونځي ته روان ووینم. دا خبرې ملال یوسفزی څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې کړي. هغه وایي:
کله نا کله خو زه هم د ماشومانو په شانتي یعنی حرکتونه وکړم په کور کې، خپل لرون سره جنګي، او خو زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده، هغه اوس ښکلې جامو اغوستلو کې نه ده، بلکې هغه کوم خواهش چې مې د هغه داری چې د هر یو ماشوم ووینم چې هغه اسکول ته رواني، هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي. نو زما خوب چې دی هغه هم د نورو ماشومان په شان، زه غواړم زما خوب رښتیا شي، او زه به دې خبره باندې فخر کوم چې زه د سوات نه یم او زه یو پښتنه یم. امید لرم انشاءالله 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 زه به سوات ته ځم.
دا هم د یوې بلې بهرنۍ سندرغاړې شایانا د سندرې یوه برخه چې ملالۍ ته ویلې او نجونو ته وایي چې جنکو امید ساتي، آینده ستاسې په لاس کې ده.
جنکو امید ساتي، جنکو سبا بابا نشي، جنکو امید ساتي، جنکو سبا بابا نشي.
ژوب د کوټي په 323 کیلومتره کې د ختیځ په لور د یو شار او سیمې نوم دی. په دې سیمه باندې انګریزانو فورت سنټمنټ نومي شی وو او یو بل نومې اپوزای دی. هغه متل چې وایي لار د اپوزی ده د هر چا خپله مرسی ده همدې سیمې ته اشاره کوي. په دغه لرې پرته سیمه کې ادبي فعالیتونه څنګه دي؟ زموږ همکار برکوال میخیل همدې پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره د دې سیمې له لیکوالو او شاعرانو سره دغه مرکه کړې ده.
په پیل کې به د ویښ لیکوال مشر ښاغلي زلمی مندوخیل څخه وپوښتو چې زلمی صاحب، تاسو راته ووایئ چې ستاسو ټولنه دلته څه ډول ادبي فعالیتونه کوي؟ میاشتنۍ غونډې کوي، اونیزې غونډې کوي، او په دې غونډو کې په کوم مسایلو بحثونه کوي؟
ډېره مننه. زموږ ویښ لیکوال ادبي ټولنه تقریبا له لسو یا دولسو کلونو څخه دا وجود لري. زموږ میاستنی غونډه چې دا هر وخت کیږي، په هغه کې موږ پر نثر باندې یا پر افسانه باندې یا د ځینو ځوانانو غزلې چې دي تنقید تجدو. موږ د خپلې لایبرری د یو میاست کیږي چې د افتتاح مو کړله، په هغه کې موږ کوشش کوو چې موږ داسې فضا جوړ کړو په ژوب ښار کې چې معنا د علم فضا وي، د کتاب فضا وي، چې په هغه کې ځوانان راسي دلته لیک وکړي، لوست وکړي، خپله ژبه زده کړي، خپلې ژبې ته خدمت کوي.
مننه. تاسو ته بیا هم راسم مسرور مسخیل صاحب، که تاسو راته وایئ خراسان ادبی کاروان هم په ژوب کې یو فعال ټولنه ده او له تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې ادبی فعالیت کوي. ستاسو ټولنه څه شي کوي؟ ادبی غونډې کوي، مشاعره کوي، وخت په وخت کې څه کوي؟
مننه کوم. تر کومه ده پوری چې د تنظیم د فعالیت په حواله خبره ده، د خراسان ادبی کاروان هم تقریبا میاشتنۍ یو میټینګ کیږي او په هغه کې د تنظیم په امور باندې خبرې کیږي. همدارنګ کله غزل وی یا تنقید تکشه شول سي یا کله نثر تنقید تکشه شول سي. د اکثر شاعران لیکوالان چې دی نو اکثره په مسافر یې په پردي وطنونو ته تللی، نو هغه بیا په داسې په مذهبي تیوارونو یا د اخترونو چې دی یا داسې موکو باندې چې هغه راسي، نو دلته اکثره مشاعرې هم کاږم.
زرکش مندوخیل صاحب، تاسو خو وخت په وخت کوټې ته راځي او هلته هم د ادبي ټولنو په غونډو کې برخه اخیستی ده، هغه کوم تنده یا نیمګړتیا تاسو محسوسوئ چې په نورو سیمو کې په ادبي غونډو کې سته او دلته په ژوب کې نه سته؟
مننه برکوال صاحب. مسله دا ده چې نور ځایو کې معنی خلک دلته لږ وخت ورته لري، کتابونه ورته سته، اول ته په باقاعده ښه نشستونه کاږي، له یوې بل ځای دوی ته میلمانه لیکوالان راځي. موږ ژوب داسې لږ پرسیډ یو که لیکوالان راځي هم ډېر کم راغلي، دلته مو سمینارونه کم کړي دي. موږ ګوا لوی کار دا کړی دی چې د بل سمینار ته تللي یو هلته هم تنده مته کړې ده، دلته موږ ته هغه سهولت کم دي.
بس خان عالم یار صاحب، زموږ په ادبي ټولنو کې اکثر دغه ګیله کېږي چې زموږ شاعران او لیکوال لا تر اوسه پورې د نقد زغم نه لري. تا چې د ژوب د ادبي ټولنو په غونډو کې برخه اخیستې ده، څه فکر کوې چې ایا اوس هم لیکوال لا د نقد زغم نه لري که نه؟ ستاسې په غونډو کې نقد کېږي پر د یو چا پر نثر، د یو چا پر غزل چې خبرې کېږي، هغه د دې زغم لري چې هر ډول نیوکه پر وسي او هغه یې وزغمي؟
له تاسو څخه مننه. زموږ د ژوب ښار چې کومې ټولنې دي او کوم ادبیات دي او زموږ چې کومه ذهني سویه ده، د دې ټولو په رڼا کې چې په ژوب کې ما څومره ناستې کړې دي، که تنقیدي دي او که هغه مشاعرې دي، که سیمینارونه دي، که ادبي ناستې دي، تقریبا زما په نظ تر ډېرو ځایو دلته مثبت دي. او دلته د دې وجوهات هم دا دي چې دغه زموږ دا تنظیم نوي ډېر ښه ځوانان پیدا کړي دي، او دا زموږ د ځوانانو سره دوې خوشبختانه حادثې سوي. یو خو زموږ د ځوان لیکوال چې دي تقریبا غریب خلک دي او اکثره له دې ښاره ورکي، نو نورو ښارو کې دوی بیا هلته ادبي ناستې کوي، ادبي خلک ویني، نو هلته ډېر څه زده کوي، دې ښار ته یې راوړي. او دویمه حادثه دا ده چې موږ ته تقریبا د ادب یو قدر راپرزو کړی دی، هغه دا ده چې موږ دلته تر اوسه پورې سیمینارونه د خپل ښار درې څلور لیدلي دي. نور نو زموږ هر ملګری چې وږغه یې لس سیمیناره پنځلس سیمیناره هغه لیدلي دي او هغه کتلي دي، هغه د بار کتلي دي، او په هغه کې د هغوی سیمینارو په توسط سره یې ډېر خلک لیدلي دي بار، د هغوی څخه یې ډېر څه زده کړي وي، د هغوی څخه یې نوې نوې رویې زده کړي، د تنقید نوي اندازونه یې زده کړي، د مجلس اورېدلو زغم پکې پیدا وي.
زلمی صاحب، بیا به هم تاسو ته راسو، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې د کتابتون یادونه وکړه، ښایي دا لومړی ادبي ټولنه وي چې په ژوب کې د یو کتابتون د جوړولو تابع کړي وي. په دې کتابتون کې تر اوسه پورې څومره کتابونه لري او زموږ په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته څنګه وده ورکول کېدای شي؟
کتابتون خو تاسو ته معلومه ده چې کتابونه په پیسو باندې اخیستل کېږي. زموږ چې کوم ویش لیکوال ادبي ټولنه ده، له هغې سره دومره پانګه نشته چې معنی هغه کتابونه په خپل قیمت باندې ترلاسه کړي. زموږ ملګرو کوشش کړی دی چې معنی له نورو کتابتونونو سره تماس نیولی دی، له هغو سره د کتابونو پر بیه باندې غږېدلی دی، هغو له موږ سره دا قول کړی دی چې موږ به تاسو ته کتابونه په نیمه بیه درکوو. موږ کوشش کوو، زموږ فلحال کتابتون په ابتدایي مراحلو کې دی، لهذا زموږ کتابونه هغه کچه نه لري چې معنی د چا تنده یو مخ په ماته شي. کوشش کوو چې زموږ کتابتون غني شي له هر لحاظ. ځینې کتابونه موږ ملګرو ته ویلي دي چې هغو سره کتابونه شته چې موږ ته یې راکړي، یا ځینو کتابتونونو سره موږ سودا کوو چې هغې معنی موږ ته کتابونه راکړي. پاتې سو نوي ځوانان موږ څنګه د کتاب خواته راولي؟ خبره دا شی ده چې کتاب ویل په یو ټولنه کې ډېر ضروري دی، د یو لیکوال او د شاعر لپاره بالخصوص په دې ضروري دی چې معنی هغه کتاب ویایي، نو هغه به بیا له کتابه څه زده کوي، بیا به معنی دی په خپل ذهن کې څه جوړوي، له هغه به بیا دی لیک لوست کوي که نه؟ زموږ خلو مسله دا ده چې معنی کتابونه موږ نه وایو، لهذا موږ چې معنی قلم کاږو هغه څه موږ ته نه راځي په خپل لیک لوست کې چې هغه د چا علمي او د هغه ذهني ابیاري په ویسي. لهذا د نوي ځوانانو لپاره موږ دلته کوشش کوو چې معنی موږ دوی ته زیاته سهولت ورکړو چې معنی هغه کتاب ویایي، هغه راسي دلته زموږ له لایبرري څخه کتاب په ډېر اسانو شرایطو سره ترلاسه کړي. موږ کوشش کوو چې عام ولس، نه صرف لیکوال بلکې د دې ښار ځوانان، دې خپل کتابتون ته راولو او دلته کتابونه موږ دوی ته ورکړو، هغه ویایي او له هغه څخه دوی علمي پرمختګ وکړي.
مسرور صاحب، له تاسو به هم بیا له کتاب سره تړلې پوښتنه وکړم. اکثر چې زموږ ادبي غونډې کېږي، تر کومه ځای چې ما لیدلې دي چې پر کومه موضوع باندې بحث کېږي، هغه غونډې ته چې کوم شاعران او لیکوال راځي، دوی باید مخکې له مخکې پر هغه موضوع باندې یو څه مطالعه کړې وي. خو زموږ شاعران له بده مرغه له کتاب سره ډېره کمه مینه لري. ستاسو په ټولنه کې ستاسو ملګري چې غونډو ته راځي، ستاسو په ملګرو کې د کتاب لوستلو دود څنګه دی؟ آیا ستاسو ملګري کتاب لولي، مطالعه کوي که نه؟
برکوال صاحب، خبره داسې، اول خدای چې لیک لوست چې دی، دلته زموږ په دې سیمه ګډ سره د پښتانه کم، او په دې سیمه کې ډېره بدبختي ده چې د کتاب څخه موږ ډېر لرې پاتې شوي یو خلک. ځینې خلک د کمپیوټر یا د انټرنیټ یا د فیسبوک له نړۍ سره ډېر بلد دي. زه دا وایم چې دا هم ښه کار دی، لیکن کتاب هغه یوازینی شی دی چې تا د ماضي یعنی تېرې دنیا هم په تا باندې یادوي. راځم دې پوښتنې ته چې د ملګري چې کله راځي، بیا هغو څه پر موضوع لوست کړي. په لومړي سر کې چې کله موږ د تنظیم د تنقیدي نشستونه یا داسې کول، یعنی د خړپوڅو په دور کې چې هرومرو ظاهر خبره ده چې هغه ملګري چې هغه د تنقید د چوکاټو سره بلد نه وو، اما سوکا سوکا چې کوم ملګری د تنقید سره او د تنقید د چوکاټو سره او د تنقید د اړخونو سره او د سنفونو سره بلد سو، بیا هغه هر عمرو چې کله د خپل غزل تنقید تجدید د تنقید جواب د پاره د خامخا غدي لوست لیک لوست کوي. بل خبره دا چې موږ دلته له کتاب څخه ذکر لري پاتې سوی، دلته د مسلو د غربت یا د غل وجه ځخه انسان اکثره په ستړو ستونزو یا په مسافرو یا نورو ستړو ستونزو اخته وي، هغه ګر سره کتاب ته دومره وخت نه لري او کول لري هم نو خواغه د کتاب د اخستلو پیسې نه وي. خو بر تکبیر وخت را روان دي، سوکه سوکه به دا ځوانان هغه د لوست سره هم آشنا سي، خو تر کوم حد پورې چې په خوا کم داور ولي اوس کم داور دی اوس بالکل، یعنی که زه دا په سل کې نمای په نمایه باندې فرق راغلی دی چې د کتاب سره تړون راغلی دی. ملګرو
زرکش صاحب، ژوب ډېر لوی سیمه ده، خو تر اوسه پورې دلته داسې یو ادبي مجله یا یو اونیزه نشته چې دغه د شاعرانو لیکنې یو شی پکې چاپېږي. تاسو د ټولنې آیا تاسو په پام کې لرئ، په نیت کې لرئ چې یو مجله راوباسئ، یا آیا په فیسبوک کې هم ستاسو ملګري داسې فعال دي چې په مستقل ډول چې د کومې غونډې تاسو کوئ د غونډو په اړه ګزارشونه ویب پاڼو یا د فیسبوک کې یو ګروپ ته ورکړي؟
پر فیسبوک هر ملګري ځان ته لګیا دي، خو د تنظیم په اوله دونې شی نشته چې اوس کله موږ د تنظیم نوې ټاکنه کړې ده. کوشش دا کوو چې موږ ابتدایي قدم اخیستی د لایبرري سوکه سوکه موږ مزید د تنظیم دپاره د ادب دپاره ګوه ښه تجویزونه لرو او په کار دي چې هغه عملي کړو. د مجلې په اوله مانا په پام کې هم شته، خو چې کله موږ د تنظیم د لایبرري لږ فعاله کړو نو موږ د مجلې سوچ لرو چې مزید د تنظیم دپاره یوه مجله هم شروع کړو.
المیار صاحب، بیا به هم تاسو ته راسم، دغه دوه ټولنې چې له موږ سره دغه ملګري اوس په دې بحث کې ګډون لري، په دغو دواړو ټولنو کې به کره شمېر خو ماته نه دی معلوم چې نوی نوی شاوخوا یو نیم سل کسان به وي. په دوی کې چې زه کوم کسان پېژنم اکثریت یې شعر لیکي. زموږ ځوانان د نثر لیکلو خوا ته ولې نه مخ کوي؟ په داسې حال کې چې ډېر داسې ځوانان به وي چې ښه شعر به هم نشي لیکلی خو نثر لیکلو ته هم نه مخه کوي. څه فکر کوي، ولې علت یې څه دی؟
د نثر لیکلو چې هغه کوم مزاج دلته تر اوسه پورې نشته، د هغه تر ټولو لوی کمی دا دی چې زموږ د ښار خلکو لوست کم کړی، مطالعه بیخي لږ کړی ده. زموږ تنظیم په اوږده مران کې درې ډېرې ښې ارادې لري او انشاءالله دا درې ارادې چې موږ کله کامیاب کړو نو دغه ټول رجحانونه به پکې ختم سي. دا د نثر نشتوالی یا کمبود یا د تنقید نه زغم چې کومه رویه ده دا به له منځه ولاړ سي. موږ ډېر شاوخوا داسې ملګري لرو چې هغه لیک نه کوي لوست کوي، موږ هغه هم له ځانه سره نیول دي. موږ کوشش دا کوو چې موږ ودې خلکو ته مضمون، افسانه، ناول، شعر، تاریخ، تحقیق په دې ټولو شیانو سر ور خلاص کړو. بیا ځینې شیان زموږ نه دي زده، د هغوی لپاره به موږ داسې کوشش کوو چې له باره موږ ته په دې شیانو څوک پوه راسي، د هغه به ورته ږغوو. په نږدې وخت کې به دا رجحان ختم سي چې دلته په ژوب کې خلک یوازې شعر لیکي. دویمه، موږ د لایبرري چې کوم کار موږ روان کړی دی، د لایبرري تر شا دوه عزایم دي. یوه اراده زموږ دا ده چې زموږ ټول تنظیم سي دی دا لوستی تنظیم سي او دا خلک ټول مطالعه ولري. یوه دویمه دا ده چې کوم خلک له مطالعه سره آشنا نه دي، دا خلک ورسره آشنا کو. یواری خو د ډیورنډ دا خوا د حکومت لخوا بیخي تر موږ نظر اړول سوی دی. اوس په داس بکیز دی، په داس موږ په جنوبي پښتونخوا کې زموږ خپل حکومت دی او د خپل حکومت زموږ دا خواست دی چې موږ ته باید کمپیوټرونه راکړي، کتابونه راکړي، زموږ لایبرري راغلي کې موږ ته باید د 15 کوټو دفتر راکړي چې موږ کار پر مخ یوسو. دا زموږ غوښتنه نه ده، دا زموږ حق دی. موږ یو غواړو
زلمی صاحب، ادبي ټولنې د ژبې د ودې لپاره کار کوي، خو دلته چې تاسو دغه دوه ټولنې فعال دي، ما چې تر کومه لیدلې دي تاسو د یو بل په غونډو کې دلته ګډون نه کوئ، آیا شابه نه وایي چې دغه دواړه ټولنې په یو بل کې سرګډې شوي او یوه ټولنه وایي که فرضاً ټولنې بېلې بېلې خو د یو بل په غونډو کې ولې ګډون نه کوي؟ ولې د سیاسیانو غوندې او سیاسي تربورګلوي پیل کړی؟
دا یو رجحان یو وخت وي، لیکن دا رجحان موږ له منځه وړو. زموږ ترمنځ هغه دغه نشته چې موږ دې غونډو ته په جلا جلا نظر ګورو. دواړه د ادب خدمت کوي، د دې ژبې خدمت کوي. پاتې استادې سوال جواب ته راځم چې مانا که دواړه یو سي، دا کوشش هم موږ کړی دی، خو زما په حساب باندې بیلی به هم دومره مسله نه ده چې کار وسي. مقصد د کار دی. زموږ ټولنې کتابونه چاپ کړي دي، 10-12 کتاب خراسان ادبي کاروان چاپ کړي دي. د دوی یو کول زما په حساب باندې فی الحال ماته داسې ممکنه زر نه ښکاري، خو بهرحال زموږ موږ ترمنځ هغه دغه نسته چې موږ تر خپل منځ تګ راتګ نسته، بلکې په وار وار دوی زموږ غونډو ته راغلي دي او زموږ تنقیدي ناستو ته راغلي دي. موږ دوی ته ورځو تر دوی جاري ژو. لهذا دغه رجحان که چیرې معنی پخوا و، یو وخت هغه رجحان چې دی معنی نویو ځوانانو تقریبا له منځه وړي.
وروستۍ پوښتنه به مسرور مستخل صاحب له تاسې وکړم. المیار صاحب یوې ډېرې ښې نقطې ته اشاره وکړه. زموږ په اکثره ادبي ټولنو کې داسې فکر دی چې په دې ټولنه کې یو څوک وي تر له مخه دا یو پوښتنه ځینې کېږي چې دی شاعر و لیکوال دی که نه دی. په اوس وخت کې چې زموږ په وطن کې ډېرې بدې ورځې دي او دغه ویره ده چې ځوانان مو بېلارۍ ته مخه کوي او څوک یې په وسله والو تنظیمونو کې او یا په نشو اخته سي، آیا شا به نه وایي چې په دغو ادبي ټولنو کې د ژوند له هرې برخې سره تړلي ځوانان راتللی او ستاسې په غونډو کې برخه اخیستلی؟
بالکل، دغه خبره ده چې پکار دی چې ځوانان چې دي د هغو دپاره داسې هغه پلیټفارم یا داسې ډګر جوړ کړل سي چې په هغه کې ادب خو یوازینی دا نه دی چې بس شعر یا نثر، ادب کې ډېر شان دي. په ادب کې ثقافتي یا موسیقي هم راځي، په ادب کې فنون لطیفه هم راځي، ډېر هغه شان دي چې په ادب کې ګډون لري. دغه تنظیمان چې دي د دغو هڅه هم دا ده چې دا ملګري سره کوډ کې دغه چې ملګري به څنګه دې ځای ته راولو چې هغه دې پلیټفارم ته راسي. د دغه یوازینی حل دا دی چې ملګري ته د لوست شوق پیدا سي او هغه که څه هم هغه شاعر نه وي، نثر لیکلی سي، که صحافي وي، ژورنالیست وي یا بل څوک وي، هم چې هسې هم یو لیک کولی سي، باید چې هغه ادبي ډګر ته ملګري راولي او ملګري دغه ادبي ډګر ته چې راسي نو په دې باندې به دی له ډېرو ستړو ستونزو څخه خلاص سي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یو حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفي لولي.
د سقراط ارمان. سقراط ته له ادام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی و، پښتونکو ته وویل بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د آتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټولولو تیروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین هغو ته پاتېږي پام نه کوئ.
ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې په کابل پوهنتون کې ژورنالیزم لوستی او بیا د لوړو زده کړو لپاره هالند ته تللی و، په دې ورځو کې کابل ته ستون شوی دی. د په هالند کې په ښوونه او روزنه کې د تعلیمي نصاب په برخه کې ماسټري اخیستې ده او اوس یو ځل بیا غواړي چې په خپل هیواد کې ژوند او کار پیل کړي. له نذیر احمد نذیر سره مو یوه مرکه کړې ده چې په پیل کې دای خپل یو تازه غزل را اوروي.
چې نه مانی سرتور سر نه لمنې کبرجنې، مجبور یم چې لاس در وړمه تر زنې کبرجنې. تاثیر دې د ښایستو زه کومه نوې لوه، په دې خبر لماوي ګیلمنې کبرجنې. ګلابې ستا بدې ستا د نیکیو په پار زغمم، اغزي لري د تا په شان یونې کبرجنې. خپاوې چې په تا پسې مې نکړې اوښکې توی، په دې خبر لماوې ګیلمنې کبرجنې. چې پرته له نظیره بل ته غاړه جوړوې، نو خود به دې له ګوتو وځي ستنې کبرجنې.
خیر یوسې نذیر صاحب، تاسې څو کاله په لویدیځ کې تیر کړل او هلته مو هم زده کړې وکړې، په ښوونه او روزنه کې مو ماسټري کړې ده، نو د لویدیځ له ادبیاتو سره به هم یو څه ډېر بلد شوي یاست. په دې لویدیځ کې غزل نسته او زموږ شاعران چې دي غزلو ته ډېر زیات مایل دي. کله کله ما سره سوال پیدا سي چې هغوی ولې دې سبک ته نه مایل کېږي او موږ بیا له دې ژانر نه لاس نه اخلو یا یې نسو اخیستی. تاسو دې پوښتنې ته کوم ځواب پیدا کړی دی؟
زه یو شی وایم کېدای شي دقیق نه وي، خو تر ډېره پورې شعر د اورېدونکو دپاره لیکل کېدو. دلته د اورېدونکو غوښتنه د غزل وه او یا هم وزنی قافیهیي شعر غوښتنه وه، نو دې ته چکچکې ویل شوې وې، خلک نه وو بلد شوي تر څو د شعر په نورو فورمونو باندې خلک بلد کړل شي. زوایما چې تډیره پورې بداوه چې شاعر په غیر شعوري ډول مجبورېده چې د پغه چوکاټ کې شعر ووایي کوم چې اوریدونکي غواړي.
ستاسو د خبرو په تایید زما په خیال په شلمه پیړۍ کې یا په یویشتمه پیړۍ کې دا دی غزل اوس هم ځکه تر ټولو مسلط شعري ژانر پاتې شوی دی چې په مشاعرو کې خلک راټولیږي او هلته شعرونه اوري. کله چې یو شی اوري نو د سوشت اثر کوي بیا هغه تمرکز ګډوډیږي د اوریدونکي اوریدونکی مطلب خطا کوي ځکه چې تمرکز مشکله ده ذهني. خو د غزل هر بیت مستقل دی. زه ګومان کوم دغه مشاعره او ادبي غونډې او په هغو کې بیا د اورولو له لارې د ادبیاتو وړاندې کول دی به شاید په اوسنۍ زمانه کې د غزل عمر اوږد کړی. څنګه
ما دغه خبره وکړم چې د اوریدونکي تاثیر دی اوریدونکي غزل غواړي. اوس چې موږ رسنۍ او یا مثلا دغه ټولنیزې شبکې ورته وایي که فیسبوک او بل شی پیدا کړل د دې کې موږ د شعر نورو فورمونو ته هم فکر وکړ. وړکې شعرونه شول، آزاد شعرونه شول، اوږده نظمونه خپاره شول، سړی په غور باندې لوستلی شي. تاسو د خبرو په تایید باندې همدغه د اوریدونکو د مشاعرو په برخه کې دا تاثیر و چې تر اوسه پورې خلک شعر ته په غزل په بڼه باندې ګوري او غزل وایي.
تاسو وویل چې په مجازي دنیا کې په فیسبوک کې په نړیوال جال کې شاعری خپریږي او په هغه کې لنډکي شعرونه هم شته. د لنډکیو شعرونو بازار نن سبا ډیر تود معلومیږي. تاسو هم لنډکي شعرونه وایست؟
ما خپله ډیر کم ویلی دي خو د نورو خوښوم. کټ مټ ماغه کیسه ده چې لکه مخکې چې د مشاعرو په برخه کې یادونه وکړه چې یو باید کېدلی شي په اوریدونکو لپاره یو باید خواند ورکړي. دلته که غزل کې موږ پنځه موضوعات د پنځه بیتونو مختلف موضوعات را اخلو مسلسل غزل نه وي نو هغه پنځه موضوعات موږ په هر یو واړه شعر کې لیکلی شو. آسان هم دی اوریدونکي هم زر اخلي او کېدلی شي هغه موضوع ورته په زړه پورې وي.
کوم خپل لنډکی شعر دې په یاد دی؟
ژوند چې څومره تیرېده درنې ده په ملا یې کړوپ کړم.
ژوند چې څومره
تیرېده درنې ده املای کلوب کړم.
ډیر علي شغلای نذیر تاسو په خو اوجده نظمونه ډیر لیکل چې په افغانستان کې وی پیغه وخت کې بیا آنلاین ته چلاړې بیا مې هم کله کله اوجده نظمونه درناوري دلی دي. څنګه د اوجده نظمونو شاعري وسم کوي؟
په ورسته کې مې شاعري کم کړې ده. هغه د نظمونو په برخه کې نه د ورسته کې غزلونه شول کېدل شي یا ولات دا و د موضوعاتو د کم خسره هم مخ شوی هم او یاد چې د اوریدونکو حسابم وو اوجده نظمونه په مدلته لیکل یو څه تشویق کړم.
خو ډیر اوریدونکي دي شاید د اوجدو نظمونو د شاعر په صفتو پیشنه کړی چې یو نظم واوروي.
نظم دی د قومندان تر نامه لاندې اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم په جګړو باندې مین له جګړو موړ یم د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشین دي اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي اوس د لند لرګي د اور تاونه نشته اوس د واټ په غاړه ناست یمه سوالګر یم اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم اوس مې واک کې د ښار ښکلې غالۍ نشته اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته اوس مې ښځې طلایي عمل پلورلی اوس بې کوره او بې اوره در په در یم اوس مې زړه له ټولو خلکو ځینې تور دی اوس د دوی په زړه کې ټکی رحم نشته اوس زما واړه بچان له لوږې مرینه اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم سل افسوسه چې وروسته یې قړومبی وای زما به هم لکه د نورو خزانې وې اوس به هر سپی او سړي ته محتاج نه وم په آسمان به مې د ستورو خزانې وې پاسمان به دستورو خزانه وي.
کاش کې ورسته عقل دمبای وای نو د دې په حقیقت کې د دې متل په بنیاد دا نظم لیکلی وو.
دا متل په کې راغی تر ډیره پورې مې هغه تصویر ته لیکلی وو چې کله یو څوک د خپل وخت په اوج کې دی هغه د راتلونکي په اړه باندې فکر نه کوي. په د شعر کې یو ځای کې وایم اوس د لوند لرګي د اور تاونه نشته لوند لرګی سول چې د سمبولیک ډول باندې د ظلم په معنا دی. دای وای چې ما ظلم کړی دی دښمن د څارنه نه اوس پاتې یم اوس د سره صلیب لکڼو ته یعنې د هغه د جنګ پایله او د هغه کس چې هغه جنگ کولو هغه ترجیح ده د جنگ په خلاف یو نظم ده او هغه څوک چې اوس په جنگ کې دي هغه ته د تصویر ورکوي چې هغه څه کار وکا چې په اسمان د ستورو خزانه ولري نه دا چې لاس په خېده غوڅوي او د سر په سر باندې ناس یو سوال وکړي
شغل نظیر د جنگ پیسې کې یو وخت یو چا خبر ولوسته و تاسو چې دا نظم اوراو هغه خبر را یاد وسو وایي د جنگ په ابتدا کې په پایل کې دواړه خواوی هیلمنی او خوشاله او په جذبه کې د جنگ په منځ کې کله یو خوا خوشاله او امیدوار او هیلمنی کله بل خوا او جنگ چې پای ته ورسی شي دواړه خواوی خپه او مایوسی شغله نظیر تاسو وایست چې په دې وروستیو وختو کې مو غزلونه زیات لیکلي دي کېدای شي یو بل غزل هم ولولئ
او چستا د بیلتون توره مې مری ته جوړېده نو خود به مغرور خله زاری ته جوړېده زما د زړه ښیښه کې ستا د ښکلي مخ تصویر همدغه منظره د الماری ته جوړېده د زړه درزا به ګوته له ماشې نه کړه خطا جوک ته جوړېده سینه جری ته جوړېده زموږ د سر سړی به شو اور پکی کرمای په ځا چې بلک شانی کراری ته جوړېده نظیره هغې ښکلی ولې ولوستل حقوق هغه و شفایابه ډاکټرۍ ته جوړېده
ډېر علي په همدې غزل کې دې مقطع په ځای د دې چې اجتماعي اړخ ولري یو قسم شخصي اړخ لري
ما یو غوښتل کوشش مې وکړ چې غزلونه تر ډېره پورې شخصي موضوعات او ذوقي موضوعات راواخلم او نظمونه مې چې دي تر ډېره پورې د حالاتو د ترجمانی وي تر ډېره پورې نظمونه مې داسې وي چې د جنگ خلاف وي مثلا د نظمونه مې دي ځانمرګي بریدګرد مور ته لیکل شوی دی یا مثلا هغه نجلۍ ته لیکل شوی چې د ښوونځي نه پاتې ده یا هغه ژوندي ښخېدونکو کسانو ته لیکل شوی دی کوشش مې کړی چې نظمونه مې هغه برخه وي ولې غزلونه مې تفریحي ذوقي برخه وي په غزلونو کې کوشش کوم چې داسې موضوعات پکې راولم لکه د دې غزل هغه مقطع
شغله نظیر که زه په یو ښار کې اوسم او د کور مخ ته مې یوه ونه وي یو نیالګی مې شی دی هغه نیالګی په ونه بدل سوی دی او لویه ونه ده که څوک راته ووایي چې دا ونه دې د څه لپاره د کور مخې ته ده زه ویلی سم چې د دې لپاره چې کله له دروازې راوځم او ماته سیوری وي زه دا ویلی سم چې د کور ښکلا مې ورسره زیاته سي زه بیا دا هم ویلی سم چې زموږ کوڅه سرسبزه سي شنه سي او دا هم ویلی سم چې دا کار مې د دې لپاره کړی دی چې زموږ په ښار کې سرسبزي او ښایست زیات سي یوه ونه مې ایښې ده خو په لیدلورو کې فرق دی په نیت کې فرق دی که نه ستاسې په دې غزل کې په دې نورو بیتونو کې که هغه تغزلي بیتونه وو که اجتماعي وو لیدلوری وسیع وو د مقطع دغه بیت چې وو لیدلوری ډېر شخصي وو که داسې نه وه
یو وخت کې به مې دا خبره اورېدله وایي پلانی چې دی شاعر دی او ډاکټر هم دی وایي دا هم رواني نه تداوي کوي هم جسمي تداوي کوي ښایست هم کېدلی شي هغه رواني تسکین وي د بچو نو ما کده ال ډاکټر هم وي اس نه پوهېږم کېدلی چې تشریح به مې ګډه وړه وي خو دغه اړخ مې ورته کتلی دي
ښه ښه ما البته معنا ځینې محدوده واخېسته تاسو چې اوس وویل معنا یې وسې کېدی هم سي په دې حساب باندې شغله نظیر په اروپا کې خو ډېر وخت تیر کو هلته دې په ادبیاتو کې څه شي ته پام سول په شعر کې په شاعرۍ کې چې زموږ په شاعرۍ کې نسته او ارزو دې وکړه چې کاشکې دغه ځانګړنې زموږ په شاعرۍ کې هم وي البته ډېرې خبرې به وي خو یوه نیمه چې ډېره مهمه در ښکاره سوې ده او ستاسو توجه یې ډېره جلب کړې ده دغسې یوه خبره کوئ
تر ډېره پورې موږ هغه موضوعات راخلو چې پخوانیو شاعرانو ویلي وي کوشش په دې کوو چې په نوې اندازې ووایو ولې داسې نه راخلو چې هغه موضوعات چې بیخي ویل شوي نه وي هغه راواخلو مثال دفتر ته د تګ موضوع یا د میز په سر باندې د ایښودل شوي چې کیسه یا مثلا د راډیو د تلویزیون موضوع یا بل دغه څه چې عادي وي ولې د نوي اړخ ورته وګورو موږ که کوشش کوو خیال زیارت او منګای او ګدار د په نوي انداز باندې راوړو شام او بل
د موږ د شعر موضوع وسینه ده تاسو دا وایست او اروپایان چې دي ژوند د ټوله د شعر موضوع ګرځولی دی
دغه څه وایم که د شما خبره نه بیرسولی هغوی هر هغه څه چې ویني په دې فکر کوي چې دا په شعر ارزي ولی موږ هر هغه عادي شی چې وینو فکر کو چې دا په دې اړه شعر ولیکم او ریدون کتاب په زړه پورې نه وي.
شغل نذیر څنګه دا ضرورت نه دی احساس کړی چې دی غوی ځنی شعرونه ترجمه شي؟
ضرورت به وو دمانه ورټمبل شي
او بلکې په زړه کې بری ویلی چې زه خپل شاعر یم نو ولې خپل شعر نه وایم چې پر دې ترجمه کوم که څنګه؟
دغه څه به نه و. یو وخت مې دا وړکی شعرونه دوه درې کاله وړاندې ولیکل، بیا مې د ترجمې په نامه باندې خپاره کړل. ما ورته ودرېږه ته خلک څنګه غبرګون ښایي. موږ یوه ملګري ته مې ور ولیږل په مسیج کې، هغې ته مې ورته وویل ما د هالنډۍ ژبې نه ده ژباړه. نو په هغې وخت کې ښه و، خو دومره هم ښه نه و لکه څومره چې ما فکر کوه. لکه چیرې ډېر ښه وای نو ما به نور هم لیکلي وای.
دا کار دې ولې وکړو؟ ټوکه دې کوله؟
نه،
که دې کوم مقصد و.
یو ډول تر هغه لاندې و، ما ځینې هالنډي شعرونه ولوستل چې هغه دغسې موضوعات و. ما ولیکل، ما که اوس خپل نامه چاپ کړم خلک وایي چې دا څه چټیات دي لیکلي، نو ځکه مې د ژباړې نوم ورکړ.
له بې جرتۍ دې دا کار وکړو؟ که ته اوس د یو خارجي نوم پرې کېږدي بیا ډېر خلک انتقاد نه پرې کوي که نه، او که وایي چې دا کار ما کړی دی بیا انتقاد پرې کوي. دا هم زموږ د خلکو یو جنجال دی چې خپل شي ته په کمه سترګه ګوري او خپل نوښت نه مني، خو که دغه نوښت اروپایي کړی بیا پرې په خوشحالۍ منو.
موږ ډېر مشهور شاعران لرو، هغوی که ډېر کمزوري شی هم ولیکي اورېدونکی ورته واه واه کوي، ځکه هغوی یاورې ځان شهرت ته ورسولو. که هغه اورېدونکی پوه هم نه شي وایي دا د ما کچې نه لوړ ویلی دی، که هغه ګونګ هم وي.
دا حمزه صاحب همداسې کړي وو نذیر صاحب. استاد حمزه مرحوم په پېښور کې یو ځل مشاعرې ته تللی و، یو شعر یې ویلی و، هېڅ معنا یې نه وه د بیتونو، خو هر بیت ته واه واه ویل شوي وو. بیا په اخر کې حمزه صاحب ویلي وو دا ټول بیتونه بې معنا وو، او ما قصدا دغسې لیکلي وو ستاسو دغه واقعي تنقیدي شعور معلوم کمه. کله کله ځینې چالاک خلک بلدیش استفاده هم کوي، په یو طریقه باندې ځان مشهور کړي، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لارې، د اخبارونو له لارې کنه ځان مشهور کړي، بس ذاتي بیا هڅه وایي او خلک یې مني. دا قصې خوسته
موږ که واقعا کره کتنه درلودی د موږ شاعر لیکوال هغه تخلیق کوونکی به هڅېده د هغه په نوښت باندې، هغوی به دا ویره نه احساسوله چې ووایي چې که دا شی خپاره کړم خلک به څه وایي. هغوی به ویلي وای چې په خپل نامه یې خپروم، ما ته به لاره معلومه شي
او د لوستونکو سرګردانۍ به هم کمې وي. شغلې نذیر، کیدای سي د حسن ختام لپاره یو بل شعر ووایست اورېدونکو ته؟
چې درپسې بایلمه صبر او نظر ګلابې، هله به وکړې ته په مینه مې باور ګلابې. تا د بیلتون په تندر ونیو د مخ لمر ګلابې، ژمی خو ټول راته ولاړ دی په سر ګلابې. ستا له لیدو وروسته مې هغه خبر ومنله، چا ویل چې بند و په کوزه کې سمندر ګلابې. مخ ته پرتې ستونزې مې ستا د مخ په نور کلیدې، ما به کوهي ته په هنداره کوس کړ لمر ګلابې. پرته له تا مې له چا هیله د نیکۍ ونه کړه، پرته له تا چا راته پیښ نه کړ خطر ګلابې.
ډېر عالي. شغلې نذیر، په پښتو کې کلمې مذکرې او مانسې لري. هره کلمه یا مذکره ده یا مانسه ده، سمایي لحاظ سره د اورېدو په حساب باندې هغه واقعي مانس مذکر یې نشوم. د ځینې کلمې یا ځینې ژوي مذکر شکل مشهور سوی، موږ ماره نه وایو، مار وایو. خو ماره هم سته. د باز محمد عابد په شعرونو کې مې دوه درې ځایه د ماره کلمه لوستې ده.
د روح بیم غږومه چېرته ماره لټوم، اوبو غوندې د غره لمن کې لاره
لټوم. و دې ما ته ډېر خوند راکو، او د خوند یو علت یې دا و چې په ژبه کې نوښت وسو، یو ناآشنا حالت یې ترسیم کړو، ځکه چې زموږ غوږونه له مار سره عادت و نه له مارې سره. او موږ همیشه ګلاب ویلي دي، ګلاب دا خطاب هم نه دی کړی، مانس خطاب هم نه دی کړی. دې بیا یو بیل خوند پیدا کړی و. په دې باره کې کله فکر کړی دی نذیر صاحب چې زموږ د ژبې کلمې چې په سمایي لحاظ مذکر او مانس دي، له دې نه موږ د شایست د پیدا کولو لپاره ډېره استفاده نه ده کړې، او دا د شایست یوه لویه ساحه ده.
یو شعر دی کېدلی شي موږ یې ویلولو په دې باندې پوه نه شو چې دا اوس د ښځې خوا لوستل شوی که د نارینه د خوا لوستل شوی. که چیرې دغه مؤنسې کلمې استعمال شوی وای، کېدلی شي په هغې برخه کې مرسته کړې وای، نه یوازې داسې ښایست دی.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.